مشال رادیو دا اوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. زموږ د نن وزینا سات خبرونه په دې ولنه ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار له افغان چارواکو سره د پرونی او لیدنو د سیم صوبې له اطرافي حکومت څخه د ام کیو ایم د بلیدو د دې ګوند پریکړې په پیښور او شاوخوا کې په 13 میاشتو کې په شخصي دښمنیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو په کورم ایجنسۍ کې لنن څخه د پولیو ضد سلور روزنی کمپین په لیدو په اړه اوري. په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو چې شاهین بنیرې به وړاندې کړي.
ستړي مشه او سهار مو بخیر. رومبي د دې وخت مهم خبرونه. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د اتوار په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر او شمیر نور افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. چارواکي وایي چې روان کال په خور او خوش سیمو کې په ذاتی دښمنو د ناموس په نوم په جګړو کې د 1400 نه ډېر کسان وژل شوي دي، او د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په 13 ورځو کې د شام په کوباني خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د اتوار په ورځ د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او یو شمیر نور افغان چارواکو سره په کابل کې وکتل. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي هغلی عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې وکړې. هغلی سرتاج عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان دورې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف رسمي دعوت هم ورسولو چې افغان ولسمشر قبول کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر احمد زی د دغه لیدنې پر مهال وویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړیتوب کې دی، او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنکو چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د سولې د شورا د یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. په کورم ایجنسۍ کې د پولیو پر ضد 1400 ورځنی کمپاین د نن نه پیلېږي چې د روانې میاشتې تر 23 نیټې به دوام لري. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو کمپاین د رابطې چارواکي محمد ادریس په دې اړه مشالې ډوته ویل
د خیبر ایجنسی کوم باندې تریتانګ وسی او مخمان دا اندسی وزیرستان ایجنسی کوم سره باندې د پولیسین وزیر خوجبارا د مکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پرې زدا خلک کوم دوته مو ویکسین ورسو چې په دې نش دوه ایریا کې وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو وایرس 209 ماشومان ځپلی دي چې پکې 108 ماشومان یوازې په قبایلی سیمو کې دي. چارواکي وایي چې روان کال په خور او خوش سیمو کې په ذاتی دښمنو او د ناموس په نوم په جګړو کې د 1400 نه ډېر کسان وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن د دغه وژنو په اړه د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل 400 د وژنې پیښې شوې دي. په دې کې د ذاتی دښمنۍ د بدل د دین علاوه د خلکو برداشت هم کم شوی دی، او د 13 کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله هم په خلکو کې نفسیاتي ناروغۍ زیاتې شوې دي. بل دا چې پېښور کې د قبایلي سیمو ترڅنګ د بېلابېلو سیمو نه خلک میشته شوي دي او خپل ذاتي دښمنۍ هم پېښور ته راوړي دي. د دې ترڅنګ نه روزګار شته او نه بل څه ذریعه چې خلک اسوده حاله شي. دغه ټولو وجوهاتو د سنه منظر جوړ کړی دا
ان تمام چیزونو نه ملکه سیناریو کوتی
خو خپلواک سړنکران وایي چې پروان کال کې په پیښور او خوش سیمو کې د ذاتی دښمنو او د ناموس په نوم په جګړو کې د وجل شو کسانو شمیره د وو سونه اوریدلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په 13 ورځو کې د شام په کوباني خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سنټرل کمانډ چارواکي وایي د بریدونو موخه د کورد دفاع کوونکو مرسته او د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د ترکیې څخه کوباني ته د سامانونو وړلو د لیکې پرې کولو هڅه شنډولو. پوځي چارواکي زیاتوي چې په تازه بریدونو کې د کوباني سر نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو شل مورچې، 15 ګاډي او 2 تعمیرونه په نښه کړل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار برتانیا میشته اداره وایي په داسې حال کې چې په 13 ورځو کې کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال په شاتم بولي د ترکیې پورې د نږدې د کوباني په خار کې سخته جګړه روانه ده. د بشری حقوقو د سار ادارا د روغتون د سرچینو له خولې وایي چې په تیرو څلور ورځو کې د اسلامي دولت او یا وسلوال او و کور دفاع کوونکي وژل شوي دي. کوبانی خار د تیرې یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د یرغل د لاندې دی. د بغداد په لویدیس کې پرون 15 کسان وروسته لاغي وجل شوي چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل بمونه د شیګانو په یو جماعت کې والوزول. په دې پیښه کې شاوخوا 13 نور کسان ټپیان شوي هم دي. پرونی حمله د هغه بریدونو لړۍ ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې بغداد په نښه کړی دی. د اکثر دې حملو پلا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلې دي. په بیجی ښار کې چې د عراق د شمال له مهمو ښارونو څخه دی پر عراقي ځواکونو ځانوجونکي هم وشوه. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونو غوښتل بیجی ښار د فوزي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې له وسلوالو څخه ونیسي. په دې حمله کې 4 عراقي سرتیري مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له بغداد سره یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره عراق ته د خپلو 200 سرتیرو د استولو موافقه کړې ده. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ پرون بغداد ته د خپل دورځني سفر په پای کې وویل د دې تړون په اړه چې آسټرالیایي ځواکونو ته په عراق کې د حضور اجازه ورکوي د موافقې لپاره له ځینو عراقي چارواکو سره خبرې کړې دي. آسټرالیایي د آسټرالیا ځواکونه اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې د همدې تړون وروسته موافقې ته سترګې په لار دي. آسټرالیا له دې مخکې ویلي وو چې عراق ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو کوم پلان نه لري. آسټرالیا له لومړیو هغه هیوادونو څخه دی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یوځای شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په کابل کې افغان چارواکو سره په لیدنو کې د سیاسي او امنیتی مسالو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. له هغه وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د ایم کیو ایم پر مشرتابه نیوکه وکړې، د ګوند ویلي چې د سیم صوبې له اتحادي حکومت څخه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي چې د دې ښار په شاوخوا سیمو کې په شخصي دښمنو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو یو پوه وایي له هغه راهیسې چې د پښتنو جرګې خپل ارزښت له لاسه ورکړی په پښتني ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
د جنگ جګړې تریخوالی تاو د دې لاس چې جرګه مرکه وه اوس هغه سیزونه ختم شوي دي.
په کورمه ایجنسی کې د نن څخه د پولیو ضد څلور ورځنی کمپین پیلېږي. چارواکي وایي د کمپین زیات تمرکز به له خیبر او وزیرستان ایجنسیو سره پر لګیدلو سیمو وي.
خیبر ایجنسی کوم باندې تریتانګ او سیو محمد دا او وزیرستان ایجنسی کوم سره باندې د پولیسین وزیر خوجبرات د مکی چناراک.
د پاکستان په قومي سملای کې هم د کورمه د خلکو استادې د قبایلی سیمو د بکورکل شو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لګلو له حکومتي پروګرام څخه خوشاله نه دي چې وایي
ساوت وزیرستان نه اورګزای نه کورمینا خیبر نه چکم جلزای کین چې پینځو کول نه پراتری دوس پر اختاغه واپس نه کوم مساجد کې دلس نه کچو واپس کی.
په سلام پختونخوا خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه او سو سندري هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د پرونی سفر او د غلطه افغان چارواکو سره د نوموړي د لیدنو په اړه واوریدل. په دغه اړه د پاکستان کې په اسلام آباد کې د خارجه د پاکستان د خارجه وزارت یو اعلامیه یو خبر پاڼه خپره کړې ده او معلومات په دغه اړه اخلو. خپل خبریال ریاض مساخیر له سره ټلیفون په لیک راغلی دی. مساخیر صاحب تاسو ستړي مشي وایو په دغه خبر پاڼه کې پاکستان حکومت څه ویلي چې دغه لیدنو کې دوی په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي؟
ډیر مننه هارون بچا. لکه څنګه چې ذکر شوې ده چې دا د وزیر اعظم خصوصي استازي او سرتاج عزیز څوک چې افغانستان ته په ورځني سفر تللو، هلته د افغان ولسمشر او د غرنګ د چیف اگزیکټیو سره ولیدل او هغې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړه، کومه چې هغې قبول کړه. دغه دوران د افغان ولسمشر او مشر اشرف غنی وینا وه چې هغه به ډیر زر د پاکستان سفر کوي او د پاکستانی مشروالۍ سره به د راتلونکي 15 کالو لپاره چې کم د ښه تعلقاتو د ترقی لپاره چې کم ضروري نو 15 کلن پلان هغه به په دې باندې به ورسره خبرې کوي. دغه رنګ چې کم چیف اگزیکټیو د افغانستان عبدالله عبدالله هغه هم د وزیر اعظم د دورې مننه وکړه چې هغه ته بلنه ورکړې ده او ویې چې د پاکستان او افغانستان به په مختلفو څانګو کې تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره دواړه ملکونه په شریکه سره کار کوي او وخت په وخت په دغه معاملو باندې خبرې هم کوي. جی
ریاض، دغلته په اسلام آباد کې ویل کېږي چې نن یو بله مهمه غونډه هم کیدونکې ده، دغه څه په اړه ده؟
غونډې دوا کیدونکې دي هارون بچا. یو خدا ده چې د انتخابي اصلاحاتي کمیټې غونډه ده، هغه به کیږي چې په هغې کې د نور ایشو یا د نورو مهمو چارو نه سربیره یو خو د چیف الیکشن کمیشنر د ټاکنې خبره ده، ځکه چې د ډېر وخت نه هغه چیف الیکشن کمیشنر نشته او یو قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر ناست دی او سپریم کورټ لاندې ورځو کې ویلي وو چې د 18 اکتوبر یعنې د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې دی مستقل چیف الیکشن کمیشنر وټاکلې شي، نو یو به په دغه چارو باندې هم خبرې کوي. ورسره ورسره چې کم نور معاملات دي لکه د نادرا چې کم په تیرو ټول ټاکنو کې کردار او په هغې باندې بیا مکناتیسي صحیح چې استعمال شوې ده، بیا چې کم د درغلې تورونه راغلي دي، په دغه ټولو چارو به خبرې کېږي. خو ورسره ورسره کم چې د روانې میاشتې 18 نیټه ده، نو په دې کې د انتخابي اصلاحاتي کمیټې چې کم وخت دی د 3 میاشتو هغه ختمیږي، نو کېدی شي چې د دې د زیاتولو هم خواستو کې او د دې نه علاوه به الیکشن کمیشن چې کم د 2013 کال د ټول ټاکنو کم حقایق تینو هغه به هم د کمیټې په وړاندې کړي دي. د دې سره شپږ سو تجویزونه مخې ته راغلي دي د مختلفو خلکو د سیول سوسایټي د طرفه د ټول ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره په هغه به هم غور کیږي. خو ورسره یو بل هارون بچا غونډه هم ډیره مهمه ده، هغه د پاکستان د چین او افغانستان کم چې فکری سرچینې دي یا تینک ټینک دي، د هغې یو دورځنۍ غونډه ده پرون شروع شوې ده په اسلام آباد کې، چې پکې پرون د افغانستان او د چین سفیرانو د غرنګ د پاکستان د ډیفنس سنټ کمیټې چې کوم مشر دی مشاهد حسین سید نوهغي خطابونه وکړه. د دوران د دی وینا وا چې راتلونکو یا روانه پیړۍ چې کوم ځان د ایشیا پیړۍ ده او باید چې په دې کې ایشیایي ملکونه د یو بل سره مرستې وکړي، خصوصا دی د افغانستان نه د ناټو د وطنې د پاره چې کوم دینو محفوظ لار ورکول په هغه باندې خبرې وکړي او د غرنګ څنګه کولی شي چې دا درې وړه ملکونه په خپلو کې تجارت او د غرنګ نور چې کوم مرستې دي خپلو کې روزګار د غرنګ د ترهګرۍ خلاف جګړه د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په دې چارو باندې به خبرې کوي او خور به کوي. جی
صحیح شو، ډیره مننه کور به.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، لکه چې تاسو اوریدل د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، احمد زی او یو شمېر نور افغان چارواکو سره ولیدل. د افغان ولسمشر دفتر وایي ښاغلی عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. قسیم سولمل پرې له کابله رپورټ راکوي.
جمهور ریاست وای د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار د دې ترڅنګ چې افغان ولسمشر ته له پاکستان څخه د لیدو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم پیغام ورسوه، پر یو لړ اساسي مسایلو یې خبرې هم وکړې. د جمهور ریاست د یوې خبرې سوې خبر پاڼې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې، امنیت، اقتصاد، فرهنګي مسایل او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول د دواړو مشرانو د خبرو اساسي برخې وې. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر احمد زی د دغه لیدنې پر مهال وویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړیتوب کې دی او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنکړو چې افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل سي. اعلامیه کې د غرض راغلی چې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت وباله او له دغه هیواد سره د پیاوړو اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد علاقمندي څرګنده کړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د غرض له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زلال احمد عثماني او د سولې د عالي شورا له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. د ډاکټر عبدالله یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبر اعلان تو ویل چې ډاکټر عبدالله او سرتاج عزیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د افغانستان د سولې بهیر، اقتصادي همکاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د درولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ملي امنیت او بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار افغانستان ته سفر کوي. که څه هم هیلي سه چې شایي کابل ته د پاکستان چارواکي سفر دا ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي، خو کارپوهان وایي تر هغو چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې اساسي بدلون رانولي، په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله نسي تامینېدای.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس ورځو کراچۍ ته، چرته چې ایم کیو ایم ګوند ویلی دی چې د سند صوبې د حکومت نه چې دغه ګوند پکې یو ملګری یو شامل ائتلافي ګوند دی، دای ویلی دی چې دغه صوبې د حکومت نه وزي دغه پریکړه کړې ده. په دغه معلومات اخلو د ظفر کریمینا چې کوم د مشال ریډیو خبريال په کراچۍ کې. کریمي سپتا تم ستړي مشي وایو دغلته دغه ایم کیو ایم ګوند لخوا دغه پریکړه مخې ته راغلې ده، سب سب لاملونه دي ولې دغه پریکړه وکړه او بیا دغه وروسته سیاسي صورت حال څه دی په کراچۍ کې؟
مننه هارون بچا صاحب. دا د انکریم ګوند چې دی دوی بیګا یو هنګامي غونډه راغوښته وه د دوی مشرانو په لندن او په کراچۍ دواړو کې. هغې نه وروسته دوی یو خبري غونډه وکړه، وی ویل چې دوی چې په سند صوبه کې په کوم د پیپلز ګوند حکومت دی او دوی پکې شامل دي، دوی د دغه حکومت نه وزي او دوی دا لاملونه وښودل چې د انکریم ګوند کوم چارواکي چې دي بلاول بوټو زرداري او خورشید شاه، دوی د انکریم ګوند چارواکو په ضد باندې ځینې بیانونه ورکړي دي او د انکریم ګوند چې زیاتره پکې اردو ژبه ویونکي یا د هندوستان نه راغلي ماجر دي، دوی وایي چې دوی د ماجرو په نوم باندې یا د هغوی ته بد رد ویلي دي، نو په دې وجه باندې دوی نور نه غواړي چې په سند حکومت کې پاتې شي. زه به تاسو ته دا ووایم چې د دوی نه مخکې هم په کراچۍ کې د انکریم ګوند او د پیپلز ګوند ترمنځ اړیکې سمې نه وې، او د هغې بنیادي وجه دا وه چې انکریم ګوند په کراچۍ کې په سند صوبه کې د یوې بلې صوبې د جوړولو وخت په وخت بیانونه ورکړي دي چې په دې باندې پیپلز ګوند او د سند نور قوم پرسته ګوندونه چې دي هغه د دوی ترمنځ د تشنج چې دی دا شروع شوی، نو د هغې اخر فایله دا شوه چې انکریم ګوند چې دی هغه په حکومت کې شامل و، هغه د حکومت نه د وتلو اعلان وکړو. زه به تاسو ته دا ووایم چې په کراچۍ کې یا د سند صوبې چې کوم حکومت دی په دې کې 50 چوکۍ د انکریم ګوند سره دي، خو که انکریم ګوند د سند له حکومت ووزي نو به هم د پسند کې د پیپلز پارټۍ کوم حکومت جوړ دی په دې باندې هیڅ اثر نه راځي، ځکه چې په سند اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند ته ډېر ژور اکثریت چې دی هغه حاصل دی.
او د دې دغه پریکړه چې دی وایي چې دغه ائتلافي حکومت نه وزي، نو د سند صوبه کې چې د پاکستان د پیپلز پارټۍ کوم حکومت دی، دا غوي لخوا کوم دریز مخې ته راغلی دی؟
بالکل، د پیپلز ګوند کم ویان چې دی او د سند اسمبلی د سند صوبې کم اطلاعات وزیر شرجیل میمن هغه هم بیګا په دې حق له باندې غونډه کړې ده، هغه وایي چې کم انکریم ګوند چې دا کومه فیصله کړې ده چې موږ د حکومت نه وزو په دې باندې دې نظر ثانی وکړي، او هغه دا هم ویلي دي چې دوی په هیڅ صورت باندې د سند صوبې ایشولو یا تقسیم ته تیار نه دي.
صحیح شو، ډېره مننه، خوشاله اوسې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پیښور پولیس وایي چې په 13 میاشتو کې دغه خار په شاوخوا سیمو کې د شخصي دښمنیو له وجې د یو شمېر نجونو په شمول په سونو خلک وژل شوي دي. دا چې دغه شخصي دښمنیو په ترڅ کې وژنې ولې ډېرې شوي، او دا هم چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې د لمنځه وړلو په لړ کې کوم اقدام کوي او که څنګه، زما همکار مجید بابر په خپل دې رپورټ کې د دې پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د پیښور پولیس وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې دغه خار په کلیوالو او خاري سیمو کې په ذاتي دښمنو، وړو خبرو، جګړو او د ناموس په نامه شخړو کې د 400 نه زیات کسان وژل شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن په روان کال کې دغه وژنو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
په
سلور سوا د وجن پیښې شوې دي. په دې کې د ذاتی دښمنۍ د بدل د دین علاوه د خلکو برداشت هم کم شوې دي او د تیرو لسو کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله هم په خلکو کې نفسیاتي ناروغۍ زیاتې شوې دي. بل دا چې پېښور کې د قبایلي سیمو تر څنګ د بیلابیلو سیمو نه خلک میشته شوي دي او خپل ذاتي دښمنۍ هم پېښور ته راوړي دي. د دې تر څنګ نه روزګار شته او نه بله څه ذریعه چې خلک اسوده حاله شي. دغو ټولو وجوهاتو دا اوسنۍ منظره جوړه کړې ده.
خو په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز سره په دغه موضوعاتو کار کوونکی خبریال جاوید عزیز په تېرو نهو میاشتو کې د ذاتي دښمنو او عزت په نامه د حکومتي وجنو شمیرې سره متفق نه ښکاري او زیاتوي
د دې کال چې کوم اعداد شمار دي هغه مطابق 3 اویا کسان په تېرو نهو میاشتو کې صرف په پېښور کې په مختلفو داسې حادثاتو کې وژل شوي دي او تقریبا 2 لک کسان چې زخمیان دي.
دا چې په پېښور کې د دغو ذاتي دښمنو او په وړو وړو خبرو د وجنې د لړۍ د مخنیوي لپاره آیا حکومت کومه تګلاره خپله کړې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام وایي
روټین کرائمز دی کنه په دې کې زموږ هم کوآرډینیشن کمیټه شته میټینګونه خلکو سره کوو چې دې سطح باندې اورډینیشن سطح باندې کمشنر سره هم کوي. دا ثاني په سطح باندې موږ د ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټې نه جوړې کړې دي او وړو وړو چې کوم مسایل دي هغه یونین کونسل په سطح باندې هغه ته موږ توجه ورکوو.
په وړو وړو خبرو د وجنو یو قرباني د سپینې وړۍ د مور پلار یو زوی یو شکلن زیو رحمان وو چې تیرونه سره د یو خپل ملګری عزیز الرحمن وو وجلې شو. د ضیاء الرحمن ماما خضر حیات مشال ریډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل
د ماده خوري چې اوټه لګېدلې په 30 وټه ماچا دی لیفت سایډ ته ټول په دې ډول باندې لګېدلې. الله ته به پته خو یا چا کړي دی لکه څه د غوښي د وجبې کړي یا به کې دي چې دا چې نو څان درونی خبره خدا چې نو ته خو واده هڅه هیڅ خبره نه ښکاري. په درې خويندې به یو خوري وړوکي واده شوی دی دوه خويندې وړې دي.
په پښتنه ټولنه کې د تربورولای په ذاتی دښمنو او وړو وړو خبرو د وجنې دی روانې لړۍ ته په کتو سره په لندن کې میش د ټولنې چارو کارپو فایق یوسف زئی دا سبب گنی
زمونگا ٹولن چوا دا کمال لر چ پدے کے بکم ناروغی پیدا شوا نو دے ٹولن ب پخپل دا غ ناروغی علاج کو لکہ د جنگ جگڑے تریخوالی تاو د دے علاج چو جرگا مرکوا اوس اغ سیزونا ختم شوی دی او چونکه په دې سیمه باندې ډېر اوږده جګړه وشوه نو خلک د داسې ذهني ناروغو ښکار شوی دی چې ډېر په لږه خبره غوسه کیږي او د هغه غوسې په بل اړخ استلو کمې لارې چوي چې لوبې وي مجلسونه او تنګ ټکورو هغه هم کمې شوي دي او خلک داسې په ګوټونو کې ګیر شوی دی. نو دا انساني خوی دی چې کله دی د ټولنې د خوشحالو او د یو ښه ژوند نه بیل شي نو د غوسه سیوا شي او د دک غارې ته روان شي دا په کم باندې دې وسوان شوی.
چارواکي زیاتوي چې په دغو وجنو کې د ناموس په نامه یو شمیر جینکۍ هم وجلې شوې دي چې لوی سبب یې د موبایل او انټرنیټ غلط کارول دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان په بلوچستان سیمه هب کې نامعلوم وسلوالو لومړی لیوه پولټری فارم مزدوران تختولي او بیا یې په ډز وژلې دي. د بلوچستان د حکومت ویان جان محمد بولیدی وایي دوی د دې پیښې غندنه کوي او هڅه کوي چې ذمہوارو کسانو ته له قانون سره سمه سزا ورکړي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بلوچ میشته هب سیمه کې د 8 تنو په مرمیو سوري مړي موندل سوي چې د دوی په خبره 8 واړه پنجابي مزدوران دي. د امنیتي چارواکو په خبره د خالی او اتوار په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د هب پر ساکران سړک د چرګانو لیوه پلورنځای یا پولټري فارم څخه 11 تنه مزدوران تښتولي چې په هغوی کې یې 3 ځایي مزدوران خوشي کړي او پاتې نور 8 تنه یې په ډزو وژلي چې مړي یې د اتوار په ورځ پر یوه سړک غورځول سوي وو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند جان محمد بلیدی وایي د مزدورانو د وجنې د دغه پیښې غندنه کوي او د دوی حکومت به یې ذمهوارو ته خامخا سزا ورکوي. مزدور چې د کومې سیمې هم وي هغه یوازې مزدور وي او زموږ لپاره هر هغه څوک چې په بلوچستان کې کار کوي د هغه د ځان او مال ساتنه زموږ ذمہواري ده. موږ دا وایو چې د مزدوران په څومره بې دردۍ سره وژل شوي دا بېخي زیاته د افسوس او د غندنې وړ پیښه ده او همدا دلته د بلوڅو او نورو قبایلو د روایاتو پر ضد کار دی. د بلیدی په خبره دا کسان چې په ورته پیښو کې لاس لري ترهګر دي او حکومت باید ژر تر ژره نیولو هڅه کوي. هلته د حبس می امنیتي چارواکي بیا وایي ټول وجل سوي مزدوران د پنجاب صوبې د رحیم یار خان اوسیدونکي دي چې د دوی په خبره له مدیر رئیس یا همدلته په حب کې مزدوري کول. د مزدورانو د وجلو د دغې پیښې ذمواري د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده، خو په تیر وخت کې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د ورته پیښو ذمواري په بیا بیا پر غاړه اخیستې. د ویلو وړ ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پنجاب صوبې اوسیدونکي هم د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا په نقشه کېږي. دغه بلوڅ وسلوالې ډلې ادعا کوي دوی د پنجاب هغه اوسیدونکي په نقشه کوي چې د دوی په خبره د پاکستان د استخباراتو لپاره جاسوسي کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو په کورمه جنسا کې د ګوزړن یا پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لنن څخه ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپین پیلېږي. چارواکي وایي په دې څلور ورځو کې به 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. چارواکي دا هم وایي له خیبر جنسای وزیرستان سره پر پولو پرتو سیمو ته به زیاته پاملرنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ورځنی مهم به د شلمې نیټې نه شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکې دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي، چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رډیو ته وویل چې دغه ځل خیبر او شمالي وزیرستان سره په پوله کمی سیمې دي هغه زیاتې په پام کې نیولې دي.
دسی وزیرستان ایجنسی کوم سره باندې دی پولیسین وزیر خوجبارات دمکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پرې زدا خلک کوم دوته مو ویکسین ورسو، چونکی بدی میشتو ایریا کې وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی.
نو ویل چې مهم لپاره دوی ټول تیاریاں مکمل کړي دي او زیات اکرا چې پدې کې ور سره خلک تاون وکړي. دا هم ویل چې د کورم ایجنسی په یو سال 150 علاقو کې د 50 کالونو کم ماشومان او ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 1500 ټیمان مقرره کړی شي دي. د صحت محکمې د چارواکي خبر په ستمبر میاشت کې نوې د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال د غشمیره 209 ته رسیدلې ده، چې په دې کې 138 کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د هیواد د پوځي عملیاتو له وجې له دغو سیمو لږ تر لږه 600,000 خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې عملیات یې په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. پوښتنه دا ده چې که دغه عملیات کامیاب دي نو بې کوره کړل شوي خلک ولې بیرته خپل کورونو ته نه استول کیږي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د 13 کالو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د قبایلي سیمو لپاره د افتونو د نظم اداره وایي چې د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو شمیره دا مهال د سکم 2,000,000 نه اوړېدلې ده. د یاد ادارې ویان محمد عرفان مشال ریډیو ته د دغو بې کوره شو خلکو تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
د شمالي وزیرستان چې کوم موږ سره بې کوره کورنۍ دي هغه تقریبا دي 8,000 پورې بې کوره شوي دي، کوم کې چې 9,500 پکې وریفایډ دي. د خیبر ایجنسی نه تقریبا موږ سره 8,000 پورې وریفایډ خاندانونه، کوم کې چې تقریبا 2,000 موږ واپس هم کړل. تیرا ته د جنوبي وزیرستان موږ سره چې کوم بې کوره خاندانونه دي هغه تقریبا وریفایډ چې کوم 8,000 وو، کوم کې چې موږ تقریبا 7,000 واپس کړي دي. بیا چې کوم برټانی کوم خاندانونه بې کوره شوي وو تقریبا 2,200 وو، کوم کې چې موږ 8,000 واپس کړي وو تقریبا 3,000 او 15,000 خاندانونه چې کوم دي اوس هم بهر دي. کورم جنسینا تقریبا موږ سره 9,000 کورنۍ بهر شوي وي. ویریفایډ کورنۍ چې کوم وي تقریبا هغه 10,000 پورې وي. موږ سره اوس چې کوم هغه کې کوم کورنۍ بهر شي اوس پورې تقریبا 23,000 کورنۍ پورې.
محمد عرفان زیاته کړه چې د مومندو باجوړ قبایلي سیمینا کوم په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي وي، هغه ټول خپل کورونو ته ستانه شوي دي او نور دا مهال د خپلو خپلوانو او د کډوالو په څلورو کیمپونو کې میشت دي.
څلور کیمپونه دي وخت شته، جلوزی کیمپ دی، بل کیمپ چې کوم دی هغه نیو جرانی کیمپ دی په سده کې دی، کوم چې د کورم جنسی خاندانونه اوسېږي. درېیم کیمپ چې سرائی دے ہنگو کی دے آئی کے مسا کور وجہ سے یو سو خاندان دی تقریبا اتیا پوری اور نور چکم دی یو سو پوری اگر روزو جن سے دی اور اس چکم مسا بکخی کم کیمپ پہ دی کی شمال وزرستان تقریبا اتی میں سو کورن چکم دی رہائش پہ زیر جی
سور دی مخید قبیلی سیمونہ دا پارلیمانی غڑو سرا پہ ملاقات کی دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی بو چھ حکومت غواڑی چھ زر تر زرا دغه بے کور شوی خلق خپل کورونو تا پہ عزتناک توگا ستانہ کڑی خو پہ دغه ملاقات کی گڈون کون کے د کرم قبیلی سیمینا د پارلیمان غڑے ساجد حسین توری د حکومت دیش منوتا پدی نظر گوری
وٹ خبر ادار ہے قبائل کو بارے کیا کوئی تپت نہیں چلا قبائل سے شی دی یا دت فاٹ تو کو یا کم دے کہ واقعہ دے اول کو والا پریزیڈنٹ دین نے خبر ممنون حسین یا سڑے جو من کو مطلب آئی ڈی پی قدر و عزت سر واپس کو سعودی وزیرستان نے اور اگزین کرمینا خیبر نے چکم جو زئی کیمپ کی پینزو کالر نے پرتی دی تا والے نو واپس کو سب پر اختار واپس نو کو مساجد کے دلاس نہ کچھ واپس کی
دو قبائل سیمو دا فتون سرا د مبارزی ادارہ وائی چی پدین اس دو کی د حکومت داس هیس پروگرام نشتا چې ګوندې دغه 215 در کورنۍ به خپل سیمو ته ستنې شي
د مجید بابر رپورت مو ورته اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ نه نیمه بجې شوې د شاهین بونیری نه به لند خبرونه وورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجزي د اتوار پورس په کابل کې د افغان ولسمشر یو شمیر نور افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي هغلی سرتاجزي د افغان ولسمشر ته د پاکستان د دورې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف رسمي دعوت هم ورسولو چې افغان ولسمشر قبول کړ په کورم ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین د نن نه پیلېږي چې د روانې میاشتې تر 23 نیټې به دوام لري چارواکی وایي چې روان کال پیښور او خوش سیمو کې په ذاتی دښمنو او د ناموس په نوم جګړو کې د 400 ډیر کسان وژل شوي دي د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې دوام لري د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په 13 ورځو کې د شام په کوبانی خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 هوایی بریدونه کړي دي دا بغداد په لویدیس کې پرون 15 کسان وروسته لاغي وجل شوی چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل بمونه د شیګانو په یو جمعات کې والو زول په دې پیښه کې شاوخوا 13 نور کسان ټپیان شوی هم دي دا استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له بغداد سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره عراق ته د خپلو 200 سرتیرو د استولو موافقه کړې ده او ایرانی چارواکي وایي په وروستیو سوروزو کې په اصفهان ښار کې پر خزو د تیزاب شیندنې د سو پیخو پاړه څېړنې کوي د ایران رسمي خبري ایجنس ایرنا د پولیسو د یو چارواکي له قوله لیکي چې په اصفهان کې پر خزو د تیزاب شیندلو د 100 پیخو پاړه راپور ورکړل شوی دی
لند خبرونه مو د شاهین بنیري نه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو
مشرق رسپان خپل اداري کلی کې چې پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې پاسنګ اوټ پریډ دستوري ته د فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وا چې دې کې هیڅ شک نه دی په کار چې د ملک په ضد هر قسمه جاریت با غاخماتې جواب ورکو او فاټا کې طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب اپریشن کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي اداري لیکي چې پاکستان کې تبصره کوونکو لا د جنرال راحیل شریف په دې بیان غور کول په کار دي او د فوز په حق لا دا تاثر ورکول چې دوی د یو سیاسي ډلې په حق کې دي یا یې په ضد دي دا د اولس د گمراه کولو کوشش دی پاکستان فوز ټول پاکستانیانو فوز دی که د دوی تعلق د هر یو ګوند هر مذهب هر مسلک یا هر سیمه سره وي نو تجزیه کارو له پکار دي چې د داسې تفسیرونو ډډه وکړي چې لوجی اولس په دوه ډلو کې تقسیم شي آج رسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا اداري لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د سیمه امن د کشمیر مسلې منصفانه حل سره تړلې شوې ده او پاکستان فوز به شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن دوران کډه کوونکو دوباره بحالۍ لپاره مونا پورته کوي ادارې لیکي چې پاکستان هم د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې حل کول غواړي او د سیمه امن د شخړې د حل سره تړلې شوې ده نو ملګری ملتونو لا په کار دي چې خپل قراردادونو عمل درآمد لپاره مثبت ګامونه پورته کړي ادارې لیکي چې درڅو د متاثرینو د دوباره بحالۍ خبره ده نو د دې کې هیڅ قسمه دوړای نه دي ساتل په کار چې پاکستان فوز د بیکوره شوی خلکو اپریشن دوران په خطوګه خیال ساتلې ده نو خبرداوي چې ټوله ځمواري وس هم د فوز په حواله کړی شي او متعلقه ادارې د ضرورت مطابق د مرستيال کردار ادا کړی جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر ایجنسی او خواوشا سیمو کې د پاکستان فوج خیبر ون په نوم سره اپریشن په کامیابی سره روان دی او په تیرو درې ورځو کې په مجموعي توګه وڅلوېخ وسلوالي وجلی دي او شلو نه زیاتې جوبل کړي دي او فوجي سرچینې وایي چې د اپریشن مقصد د سیمې نه د وسلوالو خاتمه کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان فوج د طالب وسلوالو په ضد کامیابی د دې خبرې نشاندهي کوي چې فوج ته نه صرف د مقامي خلکو بلکې د حکومت هم پوره مرسته ترلاسه ده او پوره یقین سره ویلی شو چې انشاءالله هغه ورځ لري نه ده چې نه صرف د خیبر ایجنسی او خواوشا سیمو نه بلکې ټول ملک نه بعد ترهګرو خاتمه وشي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا زمواري ترسره کولو او خپل منطقي انجام ته رسولو لپاره ټول قام له د فوز مرسته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي سی این این ټلویزیون په یو رپورټ کې راغلی په پاکستان کې سخدریزه سوچ او کړنې ورستر بلې ځکه زیاتېږي چې د هیواد په قوانینو کې هغه اصلاحات چې زخت ډیره اړتیا ورته لیدل کیږي نه راوړل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغانستان باید خپل ستراتیژیکي اهمیت درک کړي او د خپلو مدني وسایلو نه په ګټې اخیستنې په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. تفصیل د منور شان اورو.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی پاکستان د سخت دریزه اړخته روان دی. دی ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم ملال یوسفزای ته په دې هیواد کې د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره د هلو ځلو په نتیجه کې نوبل انعام ورکړی شوی خو ولس کلنه ملاله د پاکستان نه بهر ده. په موجوده حالاتو کې دلته ژوند نشي کولی او نه هم دلته د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه جاری ساتلی شي. د دې رپورت تر مخه پاکستان کې د سخت دریځې د مخنیوي لپاره چې کوم خلک غک پورته کوي د دې هواد ځنې قوانين د هغوی مخنیسي او تر ټولو خطرناک خبره ده چې د همدغه ډول قوانینو لوجې په پاکستان کې نفرت او تشدد ته موقع ملاويږي. د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر په شمول یو شمیر اعلی چارواکي چې د دغه ډول قوانینو د غلط استعمال خلاف وسلوالو په نخ کړی او وجلی دي. د سی این این دا ریپورت لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون بې ځایه استعمال کیږي چې لوجه هغه خلکو ته حوصله ملاويږي څوک چې د اقلیتونو خلاف د مذهب په نوم خپل شخصي انتقام اخیستل غواړي. په دې کې د کراچي یونیورسيټي د پروفیسور محمد شکیل اوج وجنه د یادونه ورده. نوموړي په اردو ژبه کې د قران مجید ترجمه کړي او په هغه ورته د پی ایچ ډی ډیګري ملاو شوی و. خو د مذهب په حق لا د سخت دریز خلاف وو. نو ویل کیږي چې خپل ملګرو به هم مخالفت کاوه او اخر ده چې نامعلومه کسانو په ډزو وواجه. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نړیوال جنگي ځواکونه اوزي د دې هواد په اقتصاد بد اثر غورځېدلې ده او اقتصادي ماهرین اندېښمن دي چې پاینده کې به نور هم اخته زی دا خای چې کله د افغانستان سره بیرونی مالی امداد نوي نو د اقتصادي بحران سره مخ کېدل شي او ممکن ده چې د دې په نتیجه کې افغان حکومت ناکام شي او بدامني لانور سي واشي. د مجلې په وینا په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو په مرستو د افغانستان اقتصادي حالت ښه وو. اوس په کار دی چې دا هیواد په خپلو خپو ودرېږي ځکه چې نړیوال مرستې همیشا امکان نه لري. د لړکې د افغانستان مادني وسایل د پام وړ دي چې که په سمه توګه استعمال کړئ شي نو ممکنه ده چې دا هیواد هیڅ بهرني مرستې ته ضرورت ونه لري. بیا دا چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او هند او پاکستان ترمنځ پروت دی او په مستقبل کې د دې پوزیشن نه هم ډیره ګټه پورته کولی شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو پر ایشین ایج نومې په پاڼه خبرې شوې ولیکنه کې د ساينسي علومو په ډګر کې د پاکستان د صلاحیتونو جاج غسل شوې دی. په دې لړ کې چې پاکستان کومې ستونزې لري دا غو د روخانه کولو لپاره هند او پاکستان سره پرتل شوې دي. د مقالې لیکوال پرویز هود بای پاکستان ته د پرمختګ لپاره ځینې مهمه لارې خودلې دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی اوروي.
لیکوال پرویز هودبای لیکي چې کله د هند خلای مشن مریخ ته داخل سو نو دا هیواد ټول خوشاله سو او دا په 1999 کال کې د هند تر 15 اټمی ازموینو هم خورا لوی لاستراوړه نه و. لیکوال لیکي پاکستان هم شای غواړي چې داسې وکړي خو دا ملک بل ځان دا تپوس کوي چې کچیر موږ هم خلا ته خپل مشن لیجو نو دا کار به څنګه کو. لیکوال پرویز ادبای لیکي پاکستان که داسې کول غواړي نو به دې ته ګوري چې هند له کومې لارې دې ځای ته ورسېدی. نوموړی د هند د دې لوی لاسته راوړنې ځینې داسې لاملونه په ګوته کوي کوم چې د ده په وینا په پاکستان کې د هغوی کمی دی. پرویز ادبای لیکي خلا ته د تګ ټول دارومدار پر علم ولاړ دی د کوم چې په هند کې ځوان نسل بیخي زیاته لیوالتیا لري. لیکوال لیکي چې کله دی لس کاله وړاندې په هند کې د علمي ویناګانو کولو لپاره تللی و نو په لوسو ښارونو کې ګرځېدلی و او سلګونه خلک او په خاصه توګه ځوانان به ورته راغونډ سوي وو. لیکوال لیکي د هند هغو ټولو ښارونو کې چې دی پکې ګرځېدلی و ځوانانو علمي ټولنې جوړ کړې وې. پرویز ادبای بل لامل دا ښیي چې هند په زیاترو پوهنتونونو او نورو ادارو کې د څېړنو داسې مرکزونه جوړ کړي دي د کوم پر اساس چې دا تعلیمي ادارې د نړۍ له ښو ادارو سره پرتله کیږي. نوموړی زیاتوي چې بل خبره دا ده چې هند په دې ډګر کې د خپلو عالمانو داسې قدر کوي چې د دې ډګر له هره وګړې پوښتنه وکړي نو هغه کسان پیژني چې په دې ډګر کې خدمت کړی دی. پرویز ادبای لیکي پاکستان کچیری ځان دې ځای ته رسول غواړي نو باید ځینې اساسي ګامونه پورته کړي. د لیکوال په وینا لومړی باید په ځوان نسل کې د نورو ترڅنګ د ساینسي علمونو ترلاسه کولو لپاره جذبه او لیوالتیا پیدا کړي. پاکستان دویم ګام باید دا واخلي چې د رښتونو او تش په نامه عالمانو په منځ کې فرق وکړي او پر هغه عمل وکړي. دی لیکي د پاکستان په سکولونو کې باید داسې علمونه وښودل سي چې په هغوی کې د ثبوتونو او دلایلو پر اساس خبره سوې وي. لیکوال پرویز ادبای وروستی وړاندیز دا کړی دی چې پاکستان باید له مذهبي او نسلي تعصب پرته د هغو خلکو درناوی وکړي کوم چې په دې ډګر کې کار کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیم بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه مختلفو سیمو کې دوه ډلې نیولې چې سړی به تختول او دا چې له دوی څخه د ښوونځي دوه تن زده کوونکي آزاد کړي دي. بلخوا د یو تختل شوي ماشوم پلار مشال رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو غوښتنه کړې چې سړی تختونکو ته سخته سزا ورکړي تر څو بیا هیڅوک سړی تختونې ته زړه ښه نه کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
د یکشنبه ورځ ناوخته د خوست امنیه قمندانې امنیتي مرستیال سمونوال محمد یعقوب بریمن مشال رادیو ته وویل د سړی تختونکو یوه څلور کسیزه ډلې د صبرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه مهال ونیوه چې د باک له سیمې د ښوونځي یو تن زده کوونکی تختولی و. د همدارنګ وویل چې د اختطاف کوونکو دویمه ډله چې دوه کسانو د خوست د ډیری په سیمه کې ونیول شوه او د هغوی د منګولو څخه هم د عمر په نوم یو تن لس کلن ماشوم آزاد شو. د زیاتوي چې د دواړو ډلو څخه دوه آرادې موټر او یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي.
په حدود څلور نفره چې دا یوه ډله د اختطاف کوونکي وه د باک ولسوالۍ کې دغه زما څنګ کې ولاړ حالت تاسو وینئ د مکتب متعلم دی د دوی د خوا اختطاف شوی و. کله چې پولیس په جریان کې شول د صوبری ولسوالۍ په مربوطاتو کې دغه څلور نفره او دغه هلک لاسته راغلی چې قضیه د څېړنې لاندې ده. او بل دا څنګه مې دغه ماشوم تاسو ګورئ دغه د منګل اډې شاوخوا نه اختطاف شوی و چې دغه هم د پولیسو د عاجل اجراتو په نتیجه
د خوست د یو مرکزي ښوونځي زده کوونکی چې د اختطافګرو له منګلو څخه پولیسو وژغورو ویل
زمانه مرد زای پرون د کورتابل سینا مکتب نو کورته روان وم نه رواني ولا جوړه کسن رواني ولا متر ته و چاله می وله.
د نوموړي ماشوم پلار په خپل خبرو کې د پولیسو د دې چټک فعالیت څخه خوخي سرګند کړه او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه په کړه کې وغوښتل چې سړی تختونکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي تر څو د بیا لپاره هیڅ څوک سړی تختونی ته زړه خنه کی.
مونږ ما چې غلام غوسته د عمر مو بچای نه پولیسو ته مونږ اطلاع ورکړه پولیسو ډېر چټک برګونو خوالو ډیر مننه کومږي پولیسو نه وداغه یو خواهش لروي توسه نه چې د خلکو ته سخت نه سخت سزا باید ورکړی شي.
د خوست امنیتي چارواکو دا هم ویل چې 13 ورځې د خوست خار د سرګردان چوک په ګرمیشت سیمه کې یو کړای ماین شن کړای او د سپیر ورسولې په مربوطاتو کې یو لوی مازدا موټر چې د میدان وردګو د سیمه دی ووسیدون کې څخه تختول شوی و نیولې او خپل اصلي مالک ته سپارلې دی. خو موټر تختون کې د شپې د تیارې نه په ګټه اخیستنی په تیخته بریالي شوی دی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د هیواد د ولسمشر اشرف غنی احمد زی لخوا په مهمو څوکیو باندې د هلکارو اشخاصو له ټاکلو نه راضي دي او وایي چې که ولسمشر د وزیرانو په ټاکلو کې هم له پوره دقت نه کار واخلي، هیواد به د پرمختګ پر لور رهي شي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د تیرو دریو اونیو را په دې خوا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ځینو مهمو دولتي څوکیو داسې کسان ګمارلي چې د کار کولو تمه ترې کېدی شي، نو ورسره سم ګڼ شمېر ځوانان په دې باوري شوي چې هیواد یې د جوړېدو پر لور روان دی. یو تن حقوق پوه سید خالد سادات وایي که په مهمو پوستونو یا څوکیو مسلکي کسان وګمارل شي، افغانستان به د ډیرو کلونو مزل په لږو کلونو کې وهلې وي.
تر اوسه پورې موږ ته معلومیږي چې هغه تخصصي ټاکنې کوي. د لپاره تخصص مهم نه دی، د لپاره د کاري تجربه مهمه ده، بلکې دا خبرېږي هم چې دغه کاندید د کمی سیمې دی مسلکي ټاکنې کولی شي. یقین لرم چې موږ د روان بحران څخه خلاصېدلی شي او موږ به ډېر مزل په لږ وخت کې ووهو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجرت الله اختیار وایي ولسمشر تر اوسه په مهمو پوستونو وړ او مسلکي کسان ګمارلي دي. که کابینه هم له وړو او مسلکي اشخاصو څخه جوړه کړي، ملک به له بحراني حالت څخه راوباسي.
ټول هغه ځوان او علمي کادرونه را ټول کړي دي چې په خپلو برخو کې لوړې زده کړې لري. خلک دا تمه لري که چیرې ولسمشر په کابینه کې دغسې غور وکړي او د ولایتونو لپاره او د ریاستونو لپاره دغسې ټاکنې وکړي، نو دې کې شک نشته چې افغانستان به د 50 کلونو مزل راتلونکو 50 کلو کې وکړي.
یو تن ځوان چې لوړې زده کړې یې کړي او کاري تجربه هم لري وایي چې که په دولتي چوکاټ کې ورته د کار کولو زمینه برابر شي، د یو کال لپاره به تنخواه وانخلي.
حمید الله مومند یم، د ننګرهار پوهنتون د زراعت فاکلټی نه فارغ شوی یم. شپږ میاشتې په اداره او منیجمنت کې درس ویلی دی، یو کال مې لیډرشپ درس ویلی دی. موږ نه د امتحان واخلي، یو کال مکمل زه بغیر د معاش نه کار کوم د خپل وطن لپاره. دا په ما د دې وطن حق.
په ننګرهار کې په زرګونو ځوانان د لوړو زده کړو څخه فارغ شوي چې په تیر نظام کې ورته د کار کولو چانس په لاس نه دی ورغلی، خو د نوي نظام په راتلو سره خوشاله دي او باوري شوي دي چې په دولتي چوکاټ کې به ورته کار پیدا شي او خپل ولس ته به خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د افغان سندرغاړي شکیب سوزان په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
عشق ما مرادا تاس پغام مسرکم، عشق ما مرادا تاس پغام مسرکم، عالم زیستو روزگار کا زتل خونے جگر ہم، عشق ما مرادا پغام سرکم. سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی، فخر پا شاہی کا شوق مالو عزت واڑی، زمان پارت بس دے خزان دیا نکھر کم، عشق نام رادا تاس پغام سر کم. چاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کھا چاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام مرادا پاس پغام مسلکم عشق نام مرادا پاس پغام مسلکم عالم زیستو
شکیب سوزان په غږمو دغه سندره واورېده. اوس اوریدونکو راځي بل رپورټ ته. د مبند ایجنسۍ کاروباریان وایي دوی به د منظرې چینی له لارو له افغانستانه سامانونه راوړل چې دا لارې لومړی د ترهګرۍ اوس د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له کبله بندې دي. دوی وایي دغه لارو د تړل کېدو له وجې د سیمې شاوخوا 4000 کسان بیروزګاره شوي دي. دوی زیاتوي چې د کاروباري وسیلې بندښت ډېر خلک پر دې مجبور کړي دي چې د هیواد نور ښارونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په محمد ایجنسی کې روزګار کوونکي وایي چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جوړې د پولې د بندښت له وجې د هغوی کاروبار بیخي په ټپه ولاړ دی. ولې د ترهګرۍ له وجې هم په لکه روپۍ تاوانونه کړي.
زموږ خو د افغانستان د پرچون سودا به م راوړله، هر شی چی وغیرہ صابن شو غړی شو دا سامان به م راوړل. تقریبا 200 گاډي او ټول غریبانان چا خرچ کړ او څوک پکې بقایدار پټي پکې د خلکو نه لاړ.
اسر خان حجی چې سنگر کلی وسیدل کړي وای چې هغه بل جلال آباد ته سودا اخیسته او ورته به ډیر ګټه پاتې کړه.
د مونږ خو څه کې چې تقریبا د پیښور او د لاهور او د ټول خیبر پختونخوا د ټول تجارت په دې باندې برابر وو. په دې دغه باندې براتله په د غړو باندې او په دې مزري شینه باندې او په دې طرف باندې براتل لکن.
ساجد خان نوم یو بل روزګار کون کوي چې یو ګاډي وسلوالو سوزول چې په کې ډرایور هم وژل شوی وو.
هغه د سلو کال او شو بیخي متاثر شوی دی. بس نه ګودامونه راسول ته مزدوران نه زواته مزدوران براسو یوم نشته. بس کوم پیسې چې راسوي هغه مو خړلې او لس پنځه لس ګودامونه ودی کوم مانو رات روزانه مسلور پنځه ګاډي مال لاتو لسرو کړو شرط ستمر شوی. یره زمنه 35 لک روپیه تاوان ماږي شوی.
او د امیر دوست خان نه مې پوښتل چې تاسو به کوم رقم روزګار کاو.
زمونږ شخصي روزګار خدا زیو چې د دې نه څه خوراکي مواد ویړو یا بم هغه دې نه څه مثلا الکترونیکس شي نه مې نه براوړو کله بم غوړی کله د دې نه شي. بس 5 روپۍ راته پد کیږي دې نه وړو 5 روپۍ پد کی هغه دې نه راوړو. نو اوس خو تقریبا چې ډیر وخو شي دا لار بند ده او خلک متاثر شوی دا چې مطلب د روزګار نه ټول ولاړ دي.
یو ځای خبري چې د خاپخ په سړک په هلیمزو کې وسیږي کفایت الله نومېږي او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روزګار سره لږ زیات شپږ زره تنه په کارونو بوخت وو.
د دې ټول مطلب د ایجنسی د شفقدر د پیښور پورې د علاقه په دې باندې آباد او خلک د غریب خلک براتلل د دې ځنه به خپل ضرورتونه پوره کول.
د غول اسلام په دې تمه دي چې ګنې د پاکستان او د افغانستان د منځري چینې لار به خلاص شي او د هغوی روزګار به بیا شروع شي چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره هم خبرې روانې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اردوونکو د پښتو ژبې د نومیالي شاعر او لیکوال 43 کلن همیش خلیل په درناوي کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې پرونی وغونډه وشوه چې پکې د پښتو یو شمېر نوموتو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړل او د پښتني ادب د ودې لپاره د همیش خلیل پر کارونو او خدماتو یې خبرې وکړې. په دغه تفصیل د شبیر جان نور.
پروفیسر داور خان دا وروینا کړی دا چې قدر نشته دی د علم بی قدری دا په کوم لور باندې روانه زمانه ده دا به علم خلک خدای ته خبر کړي چې همیش خلیل د علم خزانه ده
دغه دستور کې چې لیکوال همیش خلیل پکې په خپل استر ملمو غډون کون کې د نوموړي د ژوند په خپل باندې ویل چې د همیش خلیل دا وخت عمر سلور اتیا کال دی خو له شپښ په توکال راسي هغه د پښتو ادب او د پښتو ژبې خدمت کوي د دې په وینا همیش خلیل تر دې دمه 15 او یا کتابونه لیکلي دي چې پکې شعری مجموعه افسانه مقاله او ګنشمیر د پښتنو شاعرانو دیوانونه او د غرنګ تنقیدی او تخلیقی او سیړنې کارونه هم شامل دي ډاکټر حنیف خلیل چې قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې استاد هم دی او لیکوال هم دی صدا رنگوایی
چې کوم د کلاسیکی شاعرانو دیوانونه دي نو هغه دی پیژنګلو ده دغه دیوانونه کې ځنې داسې دیوانونه دي چې هغه په ډومبې زل همیش خلیل صاحب چاپ کړی دي نو مخکې په پښتو کې هغه ذکر نو چې بغې کې د بدل دیوان د حسین دیوان د رحمت داوی دیوان او ځنې نور دیوانونه داسې دي چې په ډومبې چاپ شوی دی دا اشرف خان هجری د فارسی دیوان مخکنو موجود همیشه سبا چاپ کړي خو اسه په پښتو کې چې کم نغې دا تحقیق په میدان کې کم کار دا ډیر زیات دی پټه خزانه زموږ یو متنازه کتاب جوړ شوی دی نو پغی همیشه خلیل صاحب ډیر کار کړي دی خوشحال بابا په ځنه کتابونه دوی چاپ کړي دي
موړ زیاته کړه چې د پښتو په ادب کې د همیشه خلیل مثال د یو اکیډمۍ یا د ادارې دی خو له د پښتنو اولس ادبي خلقو او زموږ د میډیا هغه رنګ دوی ته پام نه نه کړي سرنګ چې پکار و
د خپل دور یو ډیر اهم افسانه لیکون کې ده خو بد قسمت نه د افسانې او د شاعرۍ په میدان کې هغه عمر اهمیت نه دی ورکړی شوی یا خلکو هغه سره لوست نه دی نو په کار د چاغې ته متوجه شي زموږ لیکون کې سیاست کې دغه خدمات شته د خان عبدالغفار خان خدای خدمتګر تحریک سره پاتې شوی دی او د پښتو پښتنو لپاره په دغه تحریک کې کار کړی دی بیا عملی سیاست یې کړو
د سړن یا ریسرچ لایبرری بنیاد احادون کې او دغه دستوري تنظیم کون کې ډاکټر فصیح الدین د همیش خلیل په حق باندې وای چې د دوی د شپک شپې تکاله چې د پښتو ادب کم خدمت کړی دی هر یو اړخ یې د ستاینه وړ دی خو له د دوی په وینا په تحقیق کې چې کم کار کړی دی هغه د ډېرې لوړې پایې دی
ما افسانه مو کته ما شاعریم کړې ده او تحقیق چې کم کړی دی نو دا ډېر اعلی کړی دی کم قدیم شاعران چې دی کلاسیکس د هغه ریکارډ را وستل بیا ایډیټ کول او په هغه زمانه کې چې فوټو سټیټ او سکین نو دی په یوازې کس دا کم کار چې کړی دی په دې هیڅ جواب نشته دی
لیکوال همیش خلیل په تیر وختونو کې د پښتنو د حق اواز پورته کول د وجه د تیر حکومتونو نه جیلونه او سزاګان هم خړل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
اردن کو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلیو د ستاره یونس په غږ د غنی خان لدی نظم نبا خوند واخلو ترغی ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
ستور ہر غما را شورو دیا
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.